دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه وروسته له هغې چې څه کم دوه کاله پخوا د طالبان حکومت ټول هغه قیدیان له محبسونو نه آزاد کړل چې پخوانی حکومت په زندانونو کې اچولي وو خو ویل کېږي چې اوس طالبان پخپله هم په ډېره چټکۍ محبسونه له نوو قیدیانو نه ډکوي د تیرو څه باندې اتلسو میاشتو په دوران کې د طالبانو برحاله چارواکو د غلا اختطاف قتل او اخلاقي جرایمو په شمول د مختلفو جرمونو په الزام څه د پاسه 9000 کسان نیولي دي د طالبانو د محبس یو لوړ پوړي مقام محمد یوسف مستری امریکا غږ ته وویل چې موږ تر دې دمه 15000 قیدیان خوشي کړي دي فعلا تخمینا 4000 قیدیان د اسلامي امارت په محبسونو کې بندي ویل کېږي چې دغو قیدیانو په جمله کې 1100 ښځې قیدیانې هم شامل دي طالبان یې دا کوي چې دوی هیڅ کم سیاسي قیدیان په خپلو زندانونو کې نه ساتي یوازې هغه کسان نیسي چې د جرمونو د ارتکاب الزامونه پرې لګول شوي دي خو مستقلو سازمانونو لا د طالبانو د دې ادعا تصدیق نه دی کړی د بشري حقوقو د څار مؤسسه هیومن رایټس واچ وایي چې طالبانو د هغو مجرمانو په وژلو پیل کړی چې د اسلامي دولت د ډلې او د طالبانو نور مخالفو ملیشو سره ملګري شوي وو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي ماموریت دفتر یا یونما وایي چې په افغانستان کې مخکې هم په رسمي او غیر رسمي توقیفي مرکزونو کې د قیدیانو شکنجه کول معمول وو د یونما په وینا په سلګونو طالب جنګیالي د 2001 او د 2002 میلادي کلونو ترمنځ د متحده ایالاتو په مشرۍ د نظامی کمپاین په محل د ډیرو بیرحمانه شرایطو لاندې د توقیف په دوران کې وژل شوی وو له بلې خوا د افغانستان د پوځ پخوانی عسکر چې په متحده ایالاتو کې د پناه اخستو په تمه د مکسیکو په لارې امریکا ته د اوښتو هڅه کوله او نیول شوی وو له څو میاشتو زندان تیرولو وروسته د چهارشنبې په ورځ د سلواغې په 15مه له بند نه آزاد شو عبدالواسع صافی د تکساس د ایالت د ایډن په محبس کې بندي وو خو د یوې فدرالي محکمې قاضي د څارنوالانو په غوښتنه پر هغه باندې لګول شوي تورونه لغوه کړل د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري په پا پاکستان کې د انفلاسیون په وجه او په مارکیټ کې د کالداري د ارزښت د رالوېدو په سبب پرون د پنځشنبه په ورځ یو امریکایي ډالر په 2.55 پاکستانی کالدارو باندې تبادله کېدو د کالدارو نرخ د امریکایي ډالر په مقابل کې 12 روپۍ رالوېدلی دی د پاکستان د مرکزی بانک د اسارو د تبادلې د رسمي قیمت له مخې پرون د پنځشنبه په ورځ یو ډالر په 2.25 کالدارو تبادله کېدو مګر په آزاد مارکیټ کې قیمت لوړو پاکستان دا وخت دی یو سخت مالی بحران سره مخامخ دی د فلسطین د عام روغتیا وزارت وایي چې اسرایلی عسکرو پرون د پنځشنبه په سهار وختي په لویدیځ غاړه کې د جنین د مهاجرینو پر کم باندې د یرغل په دوران کې نه فلسطینیان ویشتلي او وژلي دي فلسطینیان وایي چې اسرایلی عسکرو کوچنیانو د روغتون دننه اوښکې بهونکې ګاز استعمال کړو د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې امریکا با یوکرین ته د روسیې له پوځ سره د جنگ په غرض 1.5 ابرام ټانکونه واستوي د چهارشنبه په ورځ د جرمني د صدر اعظم یوان هم ویلو چې جرمني با له خپلو سلاکوټونو نه لیوپارد 2 ټانکونه یوکرین ته ولیږي متحده ایالات او جرمنی د روسیې د سخت مخالفت باوجود یوکرین ته د پرمختللو محاربوي ټانکونو د لیږلو پریکړه په داسې حال کې کړې چې دغه هیواد په ختیځو برخو کې د روسي ځواکونو او د یوکرین د پوځ ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي له بلې خوا د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې روسي مقاماتو د میډوزا په نوم یوه مستقله انلاین خبري شبکه تړلې ده او د روسیې دننه د هر ډول فعالیت کول نه منې کړې د میډوزا له انلاین شبکې سره د روسي ژورنالیستانو پر همکارۍ هم بندیز لګولې تیر کال په یوکرین باندې د نظامي ارغل نه وروسته روسي چارواکو د کرملین په امر مستقل مطبوعاتي شبکې وتړلې او یو شمېر ژورنالیستان یې په محبسونو کې وغورځول داسې حال کې چې د چین او روسیې او متحده ایالاتو لوړپوړي ماموران د افریقا د نیمه وچې هیوادونو ته په سفر تللي دي. واشنگتن کې د امریکا غا خبریال انیتا پاول وایي څو امریکایي ماموران زیار باسي په یوکران باندې د روسیې د یرغل په مقابل کې دغه نیمه وچې د هیوادونو ملاتړ حاصل کړي او هم په افریقا کې د چین د نفوذ مخه ونیسي. په داسې حال کې چې فرانسې له افریقایي هیواد بورکینا فاسو نه خپل ټول عسکر ایستلي دي او صرف 400 عسکر پاتې دي چې له حکومتي ځواکونو سره د اسلامي دولت د ډلې او القاعدې پورې مربوطو وسلوالو ډلو په خلاف له حکومتي ځواکونو سره په روان جنگ کې مرسته وکړي. د بورکینا فاسو حکومت ټولو فرانسوي عسکرو ته له هغه هیواد نه د وتو امر وکړ او د هنتر کنټرول لاندې کشمیر اوسیدونکي د خپل یو خوک شاعر او د کشمیري ژبې د خوندي ساتلو د مبارز عبدالرحمن راهي د مړینې له امله ماتم کوي. راهي چې یو پیژندل شوی لیکوال او د سرینګر د پوهنتون د ادبیاتو د فاکولټي پخوانی استاد و د دې میاشتې په پیل کې 90 کالو په عمر مړ شو. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چې خبرونه تر پای واوري. لومړی به راسو دې رپورټ ته چې د طالبانو د طبي پیښو په وړاندې د مبارزه وزارت چارواکي وایي په روان ژمي کې د سخت سړې هوا له کبله تر اوسه 155 کسان وژل شوي دي. د یو سیدون کې وایي روان ژمه یا ژوند ډیر سخت کړی دی، لبی وزلی او لوړ سره مخامخ دی. په ورته وخت کې ملګری ملتونه وایي چې لږ تر لږه 6 میلیونه تنه له قحطی سره مخامخ دي. نور حال پر پټ کې ووري.
طالبان وایي چې په روان ژمي کې د سخت سړې هوا له کبله تر اوسه 155 کسان وژل شوي دي. د طبيعي پیښو په وړاندې د مبارزې په وزارت کې یو طالب چارواکی عبدالرحمن زاهد وایي چې دا کسان د سړې هوا، سیلابونو او نورو اړوندو لاملونو لکبله مړ شوي دي.
له بده مرغه د هوا د سړېدو، سیلابونو، اور لګېدنې او د ګاز نیولو له امله د مرغومي له شلمې څخه تر اوسه د هیواد په 24 ولایتونو کې 155 کسان شهیدان او 22 کسان ټپیان شوي دي.
د 2020 کال د اگست په میاشت کې وخت طالبان رسیدو وروسته د افغانستان اقتصاد له سقوط او په میلیونونو کسان له بیوزلۍ او لوږې سره مخامخ شول. د وړاندوینې له مخې د روانې اونۍ په پای کې به د افغانستان په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګریډ په کچه منفي 15 ته راکته شي. شازیه ایوله هغه مېرمن ده چې دوه میاشتې مخکې دوه ماشومان د سړې هوا او سونتوکو د نشتون له کبله مړه شوي دي. هغه په کابل کې د لغمان ولایت د بیزای شو په کم کې اوسیږي.
او یخ ده دوه میاشتې مخکې مې بچا دوه دانې ماشومان مې د یخ ده لاسه یو جمعه کې مشه بل هفته کې راته مړ شو د دانې ماشومان مړ شو وروره. او نو چې لروم نه د خدای له بخارې کور کې لرده غته نور ګرمه و ټول شپه د غته نار باندې ماشومان دا او دا بریستان ده.
د غراز نور خلک هم وای سکل ژمه ډیر سخت دی، ل سخت ستون سره مخامخ دي او هیڅ چاره نه لري.
خونه خیلی خونه که از بیخی درجه آخر خونه کا امسال است. یه خیلی دیگه مردم به مشکل او پیدا نمیشه، گاز نمیشه، همه چیز خیلی به مشکل مواجه است.
مشکلات ما سادی است، یعنی زرا و نه ساندلی نمالی بنوشته پشما به ساندلی سنوری لباس گرم نداره.
ملګری ملتونه وایي دا په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی او لږ تر لږه 6 میلیونه تنه له قحطۍ سره مخامخ دي.
په افغانستان کې ژمی هر څه ستونزمن کړي دي. موسم او وخت او لکه څنګه چې وینو یو شمېر کسان تلف شوي دي چې موږ ورته ډیر متوجه یو. نږدې 6 میلیونه تنه چې دا ډیره لوړه شمېره ده د قحطۍ سره مخامخ دي. تر هغه ځایه چې زه پوهیږم له قحطۍ سره د دغو 6 میلیونو کسانو مخامخ کېدل بېساري دي.
په افغانستان کې د ژمي سړې هوا وضعیت په داسې وخت کې سخت کړی چې په نادولتي مؤسسو کې د میرمنو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله ګڼ شمېر خیریه مؤسسو کار درول دي او د اقدام د خیریه مؤسسو ګڼ مرستندوی پروګرامونه ځنډول دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونې درولې دي. خو امریکا غاټ په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاس غږ یا صدای شما خپرونه په لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. پاکستانی چارواکو په وروستیو کې ادعا کړې چې پاکستانی طالبان یا TTP په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي. آیا د پاکستانی چارواکو دا تورونه دا معنا لري چې د پاکستان حکومت د طالبانو سره هومره ښې اړیکې نه لري؟ شنونکي بیلابیل نظرونه لري.
په پاکستان کې حکومتي چارواکي د هغې نه وروسته چې د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو ختمېدو اعلان خپور شو، پرله پسې ویلي دي چې د پاکستاني طالبانو ځینې غړي په افغانستان کې اوسیږي او د هغه ځای نه بریدونه کوي. پاکستان په افغانستان کې طالبانو د حکومت نه دغه وسلوالو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. طالبان دغه تورونه ردوي او وایي چې د افغانستان خاوره د هیڅ بل هیواد په وړاندې نه کارولی کیږي. د سیاسي چارو شنونکي رفیع الله کاکړ وایي چې اوس د افغانستان طالبان هغه امره د پاکستان د کنټرول لاندې نه دي څومره چې په حقله فکر کېدو.
په تیر شل دیرش کال کې د پاکستان او د طالبان تعلق داسې پاتې شوی دی چې طالب د پاکستان کومک په پاکستان کې د مریضانو علاج او په نورو لارو باندې ډېره ډیپینډنسي درلوده او نتیجتن چې دی په ډېرو شانو باندې کڅه د طالب به اختلاف هم وو، نو هغه اختلاف پبلیکلی نه ایکسپریس کاوی. او بیا په تیر شل کال کې چې د پاکستان د وار اینڈ ټیرر په جنگ کې د امریکې سره کوم اتحاد وو، په هغه کې په طالبانو کې ډیر سخت د پاکستان د پالیسی خلاف یو جذبات پیل شو.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د ډیورنټ په کرخه د امنیت د ساتلو لپاره پاکستان د میلیونو ډالرو په ارزښت اغزن سیم خپور کړی دی او د چارو ځینې شنونکي وایي چې طالبان په خپل داسې ځواک نه دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرخې امنیت دی په بشپړ ډول وساتي.
د هغه نظام د سکیورټی دومره مکمل نه دی چې څومره خلک باور کوي. د طالبانو د راتلو نه پس د هغه پولیس او د فوج نظام بالکل ډیس انټیګریټ ختم شوی دی، نو د هغه ولنټیرز چې کوم دي هغه زیات د بارډر مینجمنټ په پولی باندې چې کوم بندوبست دی او د هغه ولنټیرز کوي. نو ولنټیرز چې کوم دي د هغه ټریننګ وی نه ای، نو یا ری موټیویټډ دی یا نه، نو په یک خامخا د غرضی، نو دا د افغانستان د دولت نه دا تمه لرل چې دوی به د TTP ټول غړي چې کوم دی او به د خپل لغه نه وباسي په دومره لږ وخت کې، نو زم چې دا صحیح خبره نه ده.
سره لدی چې افغان طالبان دا نه مني چې د افغانستان خاوره د ګاونډي ملکونو په ضد استعمالیږي، خو د پاکستان حکومت چې تیر کال د پاکستانی طالبانو سره خبرې کولې نو په کابل کې کړې وې. د پاکستان د پوځ یو پخوانی جنرال سید نذیر وایي چې د دواړو ترمنځ د اړیکو خرابېدل د اندېښنې وړ دي.
اوس پاکستان په دې باندې مجبور دی چې خپل حفاظت په خپل په داسې طریقه وکړي چې هغه د پاره او هر قسم اقدامات کوي، چې یو طرف ته سفارتي فشار راوړي دي په طالبانو، بل طرف ته په حکومتي سطح باندې هغوی سره دا خبره وړاندې کول دي چې د دې مخنیوي کې. دریم خبره دا ده چې هغوی دا لوزنامه پوره کړي او څلورم خبر ادا ده چې پاکستان کو اوی نه کوي چې د دې خلاف کاروایانی به په داسې طریقه وکړي چې کاوی وس نه رسی چې هغوی سره همکاري وکړي لیکن کدا نه کوي نو به د پاکستان او د افغانستان تعلقاتو کې خصوصا ډېر یخوالی او بلکې تاوتریخوالی پکې هم را روان دی.
تحریک طالبان پاکستان چې د امریکا لخوا نړیواله ترګر ډله ګڼل شوی د 2008 کال راهیسې د پاکستان په قبایلي سیمو کې فعالیتونه ترسره کوي. د دې ډلې زیاتره پخواني مشران هغه وخت چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې میشتو د افغانستان او پاکستان ترمنځ کرښې په دواړو غاړو کې د امریکا د بی پیلټو الوتکو په بریدونو کې وژل شوي دي. دغه ډلې په پاکستان کې یو ځلې بیا د هغې نه وروسته فعالیتونه زیات کړل چې کابل افغان طالبانو ونیو. نصرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونې درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمن کې خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپلو خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبرنۍ پښتو خپرونې په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15590.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدل شي. سپینه خبره یا رکو راست خبرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لانډو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساسه غږ یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شي.
رپورټونو ته دوام ورکوه. اوکراین ته د جرمني لخوا د لیپرد 2 د 14 ټانکونو د ورکړې له اعلان 2 ساعته وروسته د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم اوکراین ته د ابرامرز د یو دیش ټانکونو د استولو اعلان وکړ. نور حال پر رپورټ کې واوري.
ولسمشر بایدن د چهارشنبه په ورځ اوکراین ته د ټانکونو د ورکړې اعلان د سپینی ماڼۍ د روزویلټ په خونه کې وکړ.
زه نن دا اعلان کوم چې متحده ایالات به اوکراین ته د یو اوکراینی کنډک معادل 1.5 ابرامز ټانکونه واستوي. د دفاع وزیر لوید آستن د دغه ګام د اوچتولو وړاندیز کړی و، ځکه له اوکراین سره به مرسته وکړي چې له خپلې خاورې دفاع وکړي او خپلې ستراتیژیکې موخې ترلاسه کړي.
بایدن دغه څرګندونې 2 ساعته وروسته له هغې وکړې چې د جرمني لومړي وزیر اولاف شولز اوکراین ته د 14 لیپرد 2 ټانکونو د استولو په اعلان سره نورو اروپایي هیوادونو ته لاره پرانستله چې خپل ټانکونه اوکراین ته واستوي. اروپایي هیوادونه په پام کې لري چې په 2 راتلونکو میاشتو کې اوکراین ته د لیپرد 2 ټانکونو 2 کنډکه برابر کړي. د جرمنی دغه پریکړه ته اوکراین، پولند، د بالټیک هیوادونه او نور له ډیر وخت راهیسی انتظار وو. د جرمنی مشر وویل برلین غواړي چې له اوکراین سره مرسته وکړي، خو څرګند یې کړه نه غواړي چې روسیا راوپاروي.
موږ باید تل دا ډیر واضح کړو چې له اوکراین څخه لازم او ممکن ملاتړ ته چمتو یو، خو په عین وخت کې نه غواړو چې دغه جنگ د روسیې او ناټو ترمنځ په یو جنگ بدل شي. موږ به تل دغه اصل په پام کې ساتو.
بایدن له شولز څخه د مننې ترڅنګ وویل جرمني د اوکراین مرستې ته اوردانګلی دي. هغه زیاته کړه د دغو ټانکونو د ورکړې هدف له اوکراین سره مرسته ده چې له خپلې خاورې دفاع وکړي.
روسیې ته کوم تعرضي ګواښ نه دی متوجه. که چیرې روسي ځواکونه روسیې ته پشا شي، دوی به هلته خوندي وي او جنگ به همدانن ختم شي. دا هغه څه دي چې موږ ټولې غواړو، د دغې جګړې عادلانه او پایدونکی ختم.
د اوکراین ولسمشر له ډېر وخت راهیسې له 250 تر 350 پورې ټانکونو غوښتنه کوي. د پوځي چارو شنونکي وایي لویدیځو متحدینو تر اوسه د ټول ټال 90 ټانکونو د چمتو کولو ژمنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا ډول پریکړې خطرناک وبللې او خبرداری ورکړی دی چې جنگ به نور هم زیات سي او دغه ټانکونه به په اور کې لوله پسي. ایوب خاورین د امریکا غږ واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي څپو خپل خپرونو ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 څپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0 9315 میگا هرتز اوریدلی شئ.
قدرمن اوریدونکو، د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د افغانستان په 14 ولایتونو کې د 2023 کال پولیو یا ګوزن واکسین کمپاین پیلېدو خبر ورکړی دی. دا چې اوس هم په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن د ناروغي پیښې لیدل کیږي علت یې څه دی؟ موږ په دې باره کې په لندن کې د ډاکټر محمد نوروز سره د مرکې په پیل کې د پولیو د واکسین په اهمیت خبرې کړې دي.
د واکسین په ډیره مهمه ستراتیژي دی، واده یو مهم او طریقو نه چې کومه تاسو وګورئ په افغانستان کې د ګوزن ناروغي ته د پایتکه کې کېږي. نو دوه لارې دي. یو لارې دا نه چې موږ په منظم ډول سره روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړو او د افغانستان په ټولو روغتیایي مراکزو کې په کلیو باندې کې روغتیایي مراکزو کې دا د ګوزن واکسین شته. او یو چې دا دغه خلکو ته کچیر ته دوی نه توانیدل چې په منظم ډول سره ماشومان واکسین کې دی، هغوی لپاره یې بیا دا د کمپاین لاره ده. د کمپاین لاره کې بیا هم دوه خبرې مهمې دي. یو دا ده چې څومره زموږ تاسو هېوادوال مرسته کولی شي. د عامې روغتیا وزارت خو به دومره وتوانېږي چې واکسینونه تر مسجدونو جوماتونو پورې راوړي، یا یې په هغه نږدې روغتیایي مراکزو ته راوړي. نو اوس دلته د خلکو مسؤلیت هم ده، د ټولنې مسؤلیت ده، زموږ تاسو د هېوادوالو ټوله مسؤلیت ده چې څنګه دوی وکولی شي د دې غټ فرصت نه ښه استفاده وکړي.
ډاکټر صاحب، ستاسو په نظر د خلکو پوهاوی سطح څومره لوړه سي او په خپله د عامې روغتیا د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې ایسه کې څونه دوی هغه خپل کمپاینونه ډیر کړي او په دې ایسه کې ډیر د خلکو توجه غواړي چې تر څو چې دغه د پولیو یا د ګوزن پیشه بيخي صفر ته ورسیږي؟ دوی کې
درې خلک موږ ته ویوال ډیر همدار رول وبولای شي. یو خو علما کرام دي، دغه د تیرو شلو کلونو په جګړو په جریان کې په کله کله د دولت مخالفینو مسله مخالفینو د واکسین د تطبیق اجازه نه ورکوله. هغه حتی داسې دلایل به حتی ویل شوي دي چې واکسین د اسلام له نظره څنګه ده، دین له نظره څنګه ده، آیا دا جواز لري که نه لري. نو اوس خو هغه ستونزه مل شوې ده، جنګ او جګړه نشته. او هغه خلک حتی هغه وخت کې چې مخالفت یې د واکسین کول هغه اوس دې ته آماده شوي دي چې خپله د واکسین په تطبیق کې د واکسین سره ښه مرسته وکړي. دویمه مرحله خپله علما کرام دي، مخالفین خو له منځه لاړل. علما کرام باید هغه خلک چې ورته پورې سوالونه لري چې واکسین حرام ده حلال ده، د اسلام له نظره جواز لري، نو علما کرام خپله خو دې په باره کې ښه مکافي معلومات لري چې د اسلام له نظره واکسین هیڅ ستونزه نه لري.
واقعا دغه څه ده لکه څنګه چې تاسو ویله چې دا ناروغي یوازې د پولیو واکسین په واسطه سره د دې ناروغي درملنه کیږي. واقعا دغه څه ده چې پولیو یو ویروسي ناروغي ده، په اصطلاح داسې درملنه نه لري، یوازې د واکسین په واسطه باندې د دوی مخه نیول کېدای شي. او دا ناروغي زیاتره په ماشومانو کې خبرېږي او د دایمي فلج د بایس یا د مړینې بایس ګرځي. نو په دې خطر باندې باید میندې او کورنۍ او همدغه راز لکه تاسو چې وویل دینی عالمان په دې ایسه کې ډېره برخه واخلي چې خلکو ته دا زمینه ورته مساعده کې چې او دوی پوه کې عامه پوهاوی ورکې چې دوی دغه واکسین تطبیق کړي.
او کورنۍ په دې کې مستقیما بولي که چېرته یو ماشوم پرشتیږي د ټول عمر دپاره یا خدانه خاصه ژوند له لاسه ورکوي، فکر وکړئ چې فامیلونه هم په قتل کې دخیل دي که چېرته واکسین ته توجه ونه کړي، او هم د دې ماشوم په پلچ کېدلو سره کوټ کېږي بېچاره، د ټول عمر دپاره معیوب پاتې کېږي. نو خدای نخواسته ماشومان به په کورونه به بیا ډېره وروسته داسې ځان ملامت احساسوي چې د جبران وړ به نه وي. وروستۍ ملامتي نه د هغو وروستیو واقعیت منفی واقع بود جلوگیری ده پر فقط دری ورځ دی عام رفتار وزارت سلام کار او د دې د تطبیق په برخه کې چې څومره مرسته کولای شي مرسته وکړي.
کورمدان ډیر مننه. امریکا غا آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د فراه په ولایت کې د پوهنتون استادان وایي د نورو مهمو مسایلو په شان د ګزان ناروغي په وړاندې په مبارزه کې هم یووالی او همغږي ته اړتیا شته. د بلې خوا روغتیایي چارواکي د یادو استادانو د دغه ډول دریز هرکلی کوي او وایي په همدې هدف یې د پولیو په وړاندې پروان مبارزه کې د لوستې قشر ګډون ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. نور حال د نقیب الله رضوان په رپورټ کې واوري.
په فراه کې د پوهنتون استادان په ټینګار سره وایي د ګزن ناروغي له یو اړخه د افغان ماشومانو راتلونکي له ګواښ سره مخ کړی دی، له بل اړخه افغانستان د نړۍ په هغه درو هیوادونو کې شامل کړی دی چې لا هم د ګزن خطرناک ناروغي پکې شتون لري. د دوی په وینا کله چې ستونزې د اوږده مهال لپاره په یو ټولنه کې شتون ولري، له منځه وړل هر اړخیزې مبارزې او پوره یووالي ته اړتیا لري چې د ګزن ناروغي په وړاندې مبارزې کې هم باید د روغتیایي ادارو ترڅنګ د ولسونو په ځانګړي ډول د کورنیو همکاري او هم ژی ته بشپړه پاملرنه وشي. په فراه کې د پوهنتون استاد فرهاد ساحل امریکا ژغ ته وویل د ماشومانو د ګزن ناروغي په افغان ټولنه کې یو جدي ستونزه ده او یو ځانګړی د حل لارې پر وخت د ټولو ماشومانو واکسین دی.
پولیو د بشریت دشمن دی، له ډیره وخت کې چې د افغان ماشومانو ژوند او صحت له خطر سره مخ کړی دی، او دا یو ضروري کار دی چې د نورو ستونزو په ډول د دې ستونزو په مقابل کې په پوره اتحاد او غږی باندې مبارزه وکړو. زه د یو استاد په صفات د ټولو کورنۍ نه غاړم چې خپل ماشومان پر وخت او زمان باندې واکسین کړي.
په ورته مهال په فراه کې قومي مخور هم د ګزان سره اغیزمنې مبارزې په مخور ته دریز لري. د فراه یو تن قومي مخور محمد عارف نورزی وایي هر څوک باید خپل وسره سم هڅه وکړي چې د یاد ناروغي ټغر له افغانستان څخه ټول کړي.
ما د خدای کار به شه د تعجب وړ دی چې په دوه څاسکو واکسین باندې د یو چا د اولادونو ژوند ژغورل کیږي او افغانستان له دغه بدمرغه ناروغي څخه پاک کیږي. خو بیا دا چې خلک څه چې دغه مهمه کار ډېر اسانه هم دی نه کوي. موږ له ټولو غواړو چې د خپلو اولادونو د افغانستان لپاره دا کار هرو مرو وکړي.
بل پلو روغتیایي چارواکي بیا د پوهنتون د استادانو په شمول د لوستې قشر پر اغیزمنې ونډې ټینګار کوي. د فراه د عامې روغتیا د کتلوي معافیت عامر ډاکټر نجم الدین بشری امریکا ژغ ته وویل چې په فراه کې د پوهنتون د استادانو د دغه ډول هڅونې ستاینه کوي او زیاتوي چې د ګزان په وړاندې په روانو مبارزې کې لوستې قشر ته د ګډون په مخه بلنه ورکړی ده.
د استادانو ګډون چې موږ سره په دې کمپاینو کې هم دوی همکاري ولري، موږ هم دې ته خوشاله یو چې دوی موږ سره همکار وسی، او استادان هم هغه کسان دي چې کولای شي هغه کم خلګاوي چې موږ په کمپاینو کې سپروزرانو رضاکارانو کې موږ ته په ګوته کې په دې لنډ وختو کې د سره جلسه درلوده چې موږ د پاس منوټوران لپاره تقریبا 50 کسه ماسلین چې د خپل د ریاست د خاصه معرفي سواله هغه په مختلفو ولسوالیو کې دوی هم موږ سره په دې کمپاین کې اشتراک لري.
کار پوهان ټینګار کوي چې د ماشومانو ګزن ناروغي درملنه نه لري، خو مخنیوي په دوه څاڅکو واکسین باندې شونی دی چې په دې برخه کې د اغیزمنو کسانو ونډه رغنده بلل کیږي.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.